سم کې د مخم شپږ بجې شوې ازادي رادیو اورې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ځل به ازبکستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې انکوربه وي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راز هغه اوازې رد کړه چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ستر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې عالي شورا وايي په ازبکستان کې کېدونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره سره مرسته کوي. پاکستاني ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کونړ په سرکڼو او دنګام ولسوالۍ د توپونو لسګونه ګولې وشته دي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي په ازبکستان کې کېدونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره سره مرسته کوي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د سیمهیز په اجماع په تشکیل د تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په موضوع تر ډیره تمرکز کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په همدې هدف ازبکستان ته سفر کړی دی. د خبر تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. پاکستان یو ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کونړ په سرکڼو او دنګام ولسوالۍ د توپونو لسګونه ګولې وشتلې دي. د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د خبر ازادي راډیو ته منلې ده وایي چې خلکو ته مالی زیان رسېدلې دی.
د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې د پاکستاني نظامیانو له لوري په وقتوي شکل باندې لاندې مرمۍ راټوکول کیږي چې تیرو څلورو ساعتونو کې په دنګام او سرکڼو ولسوالۍ باندې یو شپېته مرمۍ راټوکول شوې چې خلکو ته پکې ترانه مالی زیانونه موجود.
د سیمه اوسیدونکو وایي له تیرو څلورو ورځو راهیسې د دوی پر کورونو د پاکستاني پوځیانو له لوري توپونه وشتل شوي چې ځینې کسان پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه د افغان کډوالو ستونزې د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. په داسې حال کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپږو سیمهیزو پولیسو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د وژل کېدو دقیق معلومات نه لري. شغلي ځواک ویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو په تاریخ ناور سیمه کې پر یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. شغلي ځواک د تلفاتو په اړه ویل
په دې کې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات اوښتي. افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. تقریبا په تعداد د څلورو نفرو ټپیان دي او د شهیدانو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي شاوخوا 15 پولیسي وژلي دي خو افغان چارواکي دا ایده ردوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غوړي د کار دوره یې تمدید کړي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو پر خپل وخت وسی او هیڅ بدیل نسته. د وی موږ د موضوع په کلکه ردو چې ګواکې ولسمشر د قیادي شورا لارې غواړي د حکومت موده وغځوي. ولسمشر په وار وار ټینګار کړی چې حتی یو ورځ بل حقي مودې پر دې دنده پاتې نسی چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی دی انتخابات پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. تر دې وړاندې یو شمېر سیاسي ګوندونو داسې اندېښنې مطرح کړې چې ګواکې اشرف غني د خپل ولسمشري دورې د غځولو لپاره له جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه نن داسې مهال شوې چې دغه سرتیري په یوه پوځي کمپ کې دننه له وسلوالو یاغیانو سره متقابلې ډزې وکړې. په دې پېښه کې درې نور سرتیري ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي دا جګړه نن سهار پیل او تر ماسپښین یې دوام وکړ. د جموں سیمې د پولیسو مشر وویل چې دغه وسلوال یاغیان د هغه کمپ په استوګنیزه برخه کې ځای پر ځای شوي چې سرتیري او کورنۍ یې پکې اوسېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې څومره شمېر یاغیان ول. د اسرائیل په وزوی د سوریه هوایي د فایز وکونو د دغه واد هیواد یو اف شپارس جنگل وته ک ورسته لاغه وشتل د چې د غلوته کې په سوریه کې دوله سوریه یو ایرانی مرکزونه په نشه کړل د اسرائیل اف شپارس جټال وته ک د دغه واد هوایي حریم ته د وی بي پلوټ وته کې د داخلي دوله کبل په یو غاچ خستون کې عمل سره د سوریه خوري ته نه نوتل د اسرائیل پاوز نن سهار ویل چې د غلوته ک د اسرائیل په شمال کې رالوېدل د خوای دوه پلوټان ژوندې پاتې شوی دي ویل کېږي د پلوټانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د شمالي کوریا رهبر کیم یونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته بلنه ورکړې چې په لند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي د خبره د شغلي مون دفتر نن کړې ده د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند ویل چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې د شغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې پاړه وویل د ویاند په یو خبري غونډه کې زیاته کړې چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریا به باید د دې بلنې د منلو لپاره داس شرایط رامنځته کړی چې اړین دي د خبرونو پای
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي اندازل به ازبکستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي
ما شدید عملی موضوع رد میکنیم که طرف شورای قیادی بخواهی حکومت تمدید کنه به هیچ وقت
د کونل له سرحدي سرکانو او دنګام ولسوالیو اوسیدونکو وايي پاکستاني ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د دوی پر سیمه د توپونو لزګونو ګولې وشتې دي
یره د نوی درې نوی سلو پور د کونل مرمه سر د خپلونو او څوډېر خلک پازاف لید
تغراس په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې اسرائیل په ورستیو کې د سوریې د حکومت او د غراز د هغه د ملاتړو ایرانیانو پر ځایونو څو بمباري کړې ده ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې علي شورا وايي په ازبکستان کې کیدونکو غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي د شورا غړي حاجی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د سیمه ایز اجماع د تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو ډیر تمرکز وشي د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف ازبکستان ته تللی دی نور هلې ازادي رادیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په دوام د زل ازبکستان د وسیمې ځناستې تابع کړې ده د افغانستان د سولې علي شورا غړي حاجی دین محمد د شنبه پورس آزادي رادیو ته ویل چې په دغه ناسته کې د توریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر تمرکز کیږي دی وایي دغه ناسته د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې اجماع لپاره جوړیږي البته دغه ناسته له کابل پروسې وروسته ده په ټوله کې د افغانستان سیمه په خیر ده
افغانستان په خیر منځته میده
د پداسیال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې پروس یو پلاوی په مشه د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ورسید د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر وایان قادر شاه په ډېره د معلوماتو لور کولو ډډه وکړه خو د یو شمېر راپورونو لمخې د غپلاوی د سولې په بهیر د امنیت د ټینګښت او سیمه ایز همکاري په اړه د خبرو اترو لپاره د هیواد ته سفر کړی دی د ازبکستان رسنیو لیکلي چې د افغانستان پلاوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو دولتي چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته وکړي لدې وړاندې هم د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر کړی وو د ملي والی د حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهال امریکا، کاناډا، بریتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي په ورته وخت کې په پاکستان، روسیا، ترکیه، کابل او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې پاړه نړیوالې ناستې هم شوي خو لا هم د سولې غوټۍ نه دی ګل شوي په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي دا شن هڅو ته ډېر خوشبینه نه دی وایي چې د سیمې هیوادونه د سولې د همکارۍ په نوم په خپلو ګټو پسې ګرځي د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان متاسفانه حکومت ها د مرګ مختلفو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي، خو تمرکز یې یوازې په خپلو اهدافو و. له ترکیې نیولې تر عربستان، قطر، پاکستان او نورو هیوادونو پورې ټولو په دې برخه کې ځان خود نه کړی. ښاغلی عرفان وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په سیمه کې د داعش له نفوذه ویره لري، نو د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره د سولې غږ اوچتوي. نوموړی له ازبکستان غواړي چې تر هر څه وړاندې دي د ازبکستاني تروریستانو مخه ونیسي. دته په خبره تر کومه چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې او د توریستي ډلو مالی سرچینې وچې نه کړي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و امرده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ازبکستان کې کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دغه راز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی هم پاکستان ته تللی. پرون هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او نن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې کوي، چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو نیت او اقتصادی همکاری پکې شامل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د قیادي شورا د جوړېدو لپاره هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. ولسمشران یوه ورځ هم له هغې مودې وراخوا چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی په کار کې د پاتې کېدو تمه نه لري. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قیادي شورا د جوړېدو په اړه اوازه رد کړې او وایي چې ولسمشر د اساسي قانون عملي کولو ته ژمن دی. د ښاغلي مرتضوی په خبره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل می دی او هیڅ بدیل نشته.
په هیڅ وجه دغه موضوع د اجنډا یو برخه نه و. مونږ په شدیده توګه دغه موضوع ردوي چې ګواکې د قیادي شورا له لورې دی د حکومت د کار موده وغځول شي. جمهور رئیس په کراتو دا خبره کړې چې له هغې مودې څخه چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی حتی د یوې ورځې لپاره به زیات خپل کار ته دوام ورنه کړي او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. هغه اوازې چې په دې برخه کې مطرح شوي بے بنسټ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د عبدالرب رسول، سیاف ګلبدین، حکمتیار، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار او کریم خلیلی په ګډون له ځینو جهادي او سیاسي څیرو سره د کتنې لړۍ پیل کړې. له دغو کتنو سره هم مهاله په رسنیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو له ادرسه داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د سیاسي او جهادي مشرانو د قیادي شورا په رامنځته کېدو هڅه کېږي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو مخه دې ونیول شي. په رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د مسعود ترشتوال له قوله ویل شوی چې د قیادي شورا جوړول نه منطقي اقدام دی او نه هم د افغانستان له اساسي قانون سره مطابقت لري. خو د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې له سیاسي او جهادي سیرو سره د جمهور رئیس لیدنې د ملي او نړیوالو مسلو په اړه د سلا مشورو په هدف ترسره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال دغه اندېښنې په کوم اساس مطرح کړي دي؟ نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشست های مشورتی که دارن،
ها قصه چه لقرائن و شواهد و معلومیگی او هغه معلومات چې لمشورتي ناستو راوزی ویل کیږي چې حکومت د لوی قیادي شورا د رامنځته کولو هڅه کوي. موږ د حکومت د کار د دوام او د سیاسي واک د لیږد لپاره په انتخاباتو باور لرو او انتخابات هیڅ بدیل نه لري.
له بلې خوا د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي فکر نه کوي چې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په اړه د اوازې واقعیت ولري. د نوموړي په خبره د ملي اولي حکومت مشران او نړیواله ټولنه به هیڅکله د افغانستان اساسي قانون دومره هم نقص نه کړي او یادا چې هیواد له یو بل کړکېچ سره مخ کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مورد چې د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیرت کې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. او اوس هم راځو د کابل د وروستۍ خونړۍ یوې حملې وروستیو څېړنو ته راپورونه مو ترلاسه کړل چې د کابل په انټر کانتینینټال هوټل د تېرې درې اونۍ مخکې شاوخوا درې اونۍ مخکې حملې په تړاو څلور چارواکي له افغانستان په وتلو له وتلو محروم شوي، یعنی په دې معنا چې د دوی په سفر بندیز لګول شوی دی. د کابل همدا شیبه د کابل د دفتر رئیس حمید مومن راسره د ټلیفون په لیکه دی. مومن صاحب راته ووایه چې دا کوم چارواکي دي.
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، البته دا په کانټینټل هوټل باندې د روسي خونړۍ حمله په تړاو د تحقیقاتو سلسله لا هم روانه ده. په دې لړ کې یوې منبع ازادي راډیو او ځینو نورو رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ پریکړه کړې ده چې څلور کسان چې پکې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ مشر همدغه یو امریکایي تبع چې په دغه کمپنۍ کې د ګاردانو مسؤل دی، او همداراز د کانټینینټل هوټل مشر او پخپله د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ معاون، دا هغه څلور کسان دي چې د ممنوع الخروج اعلان شوی دی. خو تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوی دی چې دوی په څه تړاو یا دوی په پیښه کې ښکېل بلل شوی دی یا کوم د شکل مخې د ممنوع الخروج اعلان شوی دی که نه، په دې ارتباط باندې څه نه دی ویل شوی. خو البته تر دې مخکې ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د شوو تحقیقاتو په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي، خو تر اوسه پورې دغه رپورټ نه دی وړاندې شوی چې تحقیقاتو کې دا جوته شي چې ناغړۍ د چا لخوا شوې ده. خو البته په کورنیو چارو وزارت کې هم ځینو منابعو دغه ته ګوته نیولې ده چې په خپله دغه شخصي امنیتي کمپنۍ چې د کابل بلخ په نامه یادېږي، دا د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلې وه او نه وه توانېدلې چې د هوټل امنیت په سمه توګه تامین کړي. بلې نوري صاحب.
بلې، تاسو د بلخ کابل بلخ د امنیتي خصوصي کمپنۍ د مشر د مرستیال وویل چې په دغو څلورو کسانو کې چې له افغانستان نه ممنوع الخروج اعلان شوي دي شامل دي. داسې مخکې چارواکو ویلي وو چې له دغې حملې وروسته ښایي له دغې کمپنۍ نه د دغې امنیتي قرارداد واخیستل شي د کانتینینټال. په دې اړه کوم څېړنې شوي دي یا کوم تصمیمونه نیول شوي دي؟
په دې ارتباط باندې نور څه بحثونه روان دي. البته لا هم تحقیقاتو سلسله پای ته نه ده رسېدلې. تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې نهایي پریکړه نه ده شوې چې آیا دغه کمپنۍ بیرته غیر جواز اعلان شي او هغه څخه د جواز فعالیت و د فعالیت جواز واخیستل شي که نه. خو کومه حمله چې شوې وه په هغه کې دغه کمپنۍ د امنیت په ټینګولو کې پاتې بلل شوې ده. او په دې ارتباط باندې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره کېږي چې په څه ډول سره دغه قرارداد دغه امنیتي کمپنۍ ته ورکړل شوی ده. خو تر اوسه پورې دا تحقیقات ډاګر شوي نه دي، نو ممکن په دې ارتباط باندې روسه چارواکي خپل نظر څرګند کړي.
بلې، مننه کوم. ودان حمید مومن د کابل دفتر رئیس و چې د کابل د انټر کانټینینټال د خونړۍ حملې د څېړنو په اړه د وروستیو پرمختګونو څخه خبره ورو، لکه څنګه چې مو واورېدل د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ چې د هوټل امنیتي چارې ورلغاړه وي مشر او دغه راز مرستیال د امنیتي چارو یو امریکایي مسؤول او دغه راز د کابل انټر کانټینینټال امیر، څلور کسان دي چې له افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړي. په دې معنا چې له افغانستانه دوی سفر نشي کولی تر څو پورې چې پر دغې حملې په اړه هر اړخیزې څېړنې بشپړې شوي نه وي. یادونې وړ بولو چې په کابل انټر کانټینینټال هوټل د درې اونۍ مخکې حملې په نتیجه کې له شاوخوا 50 کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. د دغې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ د سرحدي سرکانو او دانګام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي پاکستاني ځواکونو په تېرو 24 ساعتونو کې د دوی پر سیمو د توپونو لسګونو ګولۍ ویشتي چې دوه تنه پکې ټپیان شوي او دغه راز د سیمې اوسېدونکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
د دانګام ولسوالی یو تن اوسیدونکو ملک ازادي راډیو ته ویل د شنبه سهار شپږو بجو نه تر لسو بجو پورې د پاکستان پوز د دوی په سیمه شاوخوا د توپونو سل ګولۍ راوښتلې دي.
پاکستان د سپینستر د حکومت څخه یو مرمۍ راولې نه مې ډېر زیات راوښته یاره د نوې درې نوې سلو پورې د خپل مرمۍ ستر د شپږو نه راوښته ډېر خلک پازاک لګمالي ځین توان بر سر کمر زوړ برول کچل ډاډی کورونه شینکې ساتوګم د دې
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل اوسیدونکو حزب الله وای له تیرو څلورو ورځو پاکستانی ځواکونو د غټو او وړو وسلو خولې د دوی طرف ته راړولي چې په یادو ډزو کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي.
پاکستان مرتد اوروره بس دا کورونه رانیولي بس په مخه سره ونی په ټانکونو باندې او په توپونو باندې او عوامین او داشکو عرب لا رسنه کړی ګنو درېمه ورځ څلورمه چې بس دد روان دی کورونه ویشته بس زخمیان پراته دي یولا چې یو طرف ته ملاره نشته دی نه افغانستان غم کولی شي هغې بل څه غم کولی شي بس هغه زخمیان بېدا زمونږ په خپله خپلوان دی او خیمې دی هغه یو په کې هغه لګېدلی دی لاس یې لګېدلی دی او یو بل کس دی ګاونډي دی غم لګېدلی دی دا تشی لګېدلی دی
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم منی چې تیرو څلې رښتو ساتونو کې د پاکستان پوز په سرکانو او دانګام د توپونو لزګونه ګولې راوښتلې چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي خو د چا د ټپ کېدو کوم راپور ورته نه دی راغلی.
د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستاني نظامیانو له لوري وقتوی شکل مانی لاندی مرمی را تو غور کی گی چه تیر و سریر ساتونو که پدانجام و سرکانو و رسوائیو مانی یو شپیت مرمی را تو غور شوی چه خلق دب که کرانم مالی زیادی نماغور
در دیورن کر خطا در نزده پراتو سیم و سیدون کی وی پورا و کال کیږي چې د دوی پسیمو د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې اکثره کلی او کورونه له اصلي وسیدونکو خالی شوي خو بیا هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه پرې غوږ نه ګروي. کله چې هم د خلکو د یادو مشکلاتو په اړه له چارواکو پوښتنه شوي هغوی وای نه غواړي چې د پاکستاني ځواکونو په څیر د ډیورن کرښې بلې غاړې ته ډزې وکړي او هلته خپلو پرتو قومونو او ورونو ولسونو ته زیان ورسوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو هرکلی کوي. محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته په څرګندونو کې دغه راز په دې هم ټینګار وکړ چې دغه مشارکت به هغه مهال سمه نتیجه ورکړي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د مشرانو جرګې د غړیو په وینا اروپای ټولنې مرستې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګول شوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو مرستو نه هرکلی کوي خو حکومت باید په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
او د دې په څنګه کې اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه د حکومت نه دا ده چې دغه مسایل باید تعقیب شي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام سي موږ لپاره ډېر مؤثر تمام سي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته د سلوغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان مالی وزیر او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. له دغې ناستې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې یوه د بشري حقونو ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د دوی په وینا ګډه کمیټه دواړو خواو ته د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. پر دې پروګرام د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه او تمه ده چې راتلونکي ناسته به د دوه اړخیزو همکاریو تعقیبولو په هدف په 2019 کال کې په کابل کې ترسره شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دغو ناستو ته خوشبیني نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد شوي که چیرې افغان حکومت بنسټیز اصلاحات را نولي دا ډول ناستې به نتیجه ورنه کړي.
داسې ناستې په هغه وخت کې ګټورې تمامېدلی شي چې افغان حکومت لومړی دننه په نظام کې اصلاحات رامنځته کړي، امنیتي سکتورونو باندې ډېره سرمایه ګذاري وکړي، په خصوصي سکتور باندې ډېره سرمایه ګذاري وکړي، هغه وګړي چې په سیستم کې کار کوي د هغو ظرفیتونه لوړ کړي، یو صحیح او منظم پلان ولري، ادارې فساد له منځه یوسي، او همدارنګه وکولی شي چې نسبت شخص سیستم ته کار وکړه، یعنی شخص ته زیات کار ونه شي سیستم ته کار وشي.
نوموړي وویل افغان حکومت باید لومړی د نړیوالې ټولنې اعتماد را جلب او معیارونه پوره کړي تر څو نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په اوریدلی شي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. نن وروسته له هغې چې د اسرایل یوه جټ الوتکه په سوریه کې د دې هېواد د هوایي مدافع ځواک د ډزو په نتیجه کې راوغورځېده. د اسرایل پوځ په سوریه کې د حکومت او د هغې د ایراني ملاتړو پر 12 ځایونو بمباري وکړه. پوځ په یو بیان کې وویل په دغو بمباریو کې د سوریې د هوایي مدافع پر 3 دزګاو په سوریه کې میشت د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک پر 4 ځایونو هم بمباري وشوه. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د حملې په جریان کې د الوتکې ضد یو توغندی هم د اسرایل پر لوري توغول شوی و چې د خبرداری زنګ د اسرایل په شمال کې واوریدل شو. د سوریه دولتي آژانس بیا ویلي چې د سوریه هوایي مدافع ځواکونو په متقابل عمل لاس پورې کړ او په خپلو پوځي تاسیساتو د اسرایل د حملو مخه ونیوله. نن د ورځې په پیل کې د اسرایل یوه جنګي الوتکه وروسته له هغې د سوریه د هوایي مدافع ځواک تر برید لاندې راغله او نسکوره شوه چې د سوریه د خاورې دننه پر ایراني اهدافو حمله وکړه. د اسرایل پوځ ویلي چې د اسرایل د نسکورې شوې F-14 جت الوتکې پیلوټان ژوندي دي، خو یو سخت ټپي شوی. اسرائیل پر دغه ځای وروسته له هغې برید وکړ چې دا یې وموندله چې یوه ایراني بی پیلوټ الوتکه له سوریې د خپلې خاورې هوایي قلمرو ته داخله شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د اسرائیل دغه راپورونه چې د یوې ایراني ډرون الوتکه چې له سوریې د دې هېواد هوایي قلمرو ته داخله شوې وه مخه نیولې بې اساسه او هغه مسخره بللې دي. د ایران دولتي تلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي چې ایران یوازې د سوریې حکومت ته پوځي مشوره ورکوي. په عین حال کې روسیه هم په سوریه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له ټولو خواهیو غوښتي دي چې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا مهمه ده چې د سوریې او په سیمه کې د نورو هېوادونو د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وشي. روسیې چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی دغه راز ویلي چې دا په هیڅ وجه د منلو ورته نه ده چې د روسي سرتیرو چې د سوریې د قانوني حکومت په غوښتنه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستې لپاره هغه هېواد ته تللي ژوند او امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. د روسیې تر څنګ ایران هم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځي او ډیپلوماتیک ملاتړ کړی او د هر هغه اقدام مخه نیولې چې د اسد موقف کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو خبرونه پیلوي. د ماښام تر وو بجو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په اوریدل شي. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي او وازي اوریدل شي. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب هم لوستلی شي او کتلی شي. او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې په امریکا کې وایي یو نوی ټوپک اختراع شوی دی.
په امریکا کې یو داسې ټوپک جوړ شو چې له هر ډول کلک دیوال او شیشې تیریږي او په خونه کې پر اور سپری شیندي. دا ټوپک چې پیرو لانس نومیږي د امریکا د هوایی او سمندري ځواکونو د تخنیک څانګې له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې د اور وژلو لپاره جوړ کړی دی. د دې ټوپک کارتوس له مرمیزد شیشې او سیمنټي دیواله تیریږي او په خونه کې پر لګېدلې اور سپری شیندي. پیرو لنس داسې وسله ده چې له پولاد څخه هم تیریدی او شاته بل شوی اور وژلی شي. د دې ټوپک مرمۍ د اوبو په وسیله په فشار او ګرانیټ په دیوال کې یا شیشه کې 3 میلی متره سوری جوړوي او له جوړ شوي سوری څخه د اور پر لمبو سپری شیندي. پیرو لنس په 2 ثانیو کې په دیوال کې سوری جوړوي. تر اوسه پورې دا وسله په 2 هوایي ډګرونو او د اطفایې په ادارو کې کارول شوې او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د اور وژنې ځینو ادارو دا ټکنالوژي دومره بریالۍ بللې چې وایي ممکن یو شمېر اور وژونکي اوس کار شي.
په همدې سره د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته ورسېد. خو له ازادي راډیو سره اوسئ وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې ستډیو ته راغلی له نویو مطالبو سره. ښه راغلاست
نوري صاحب. تشکر از شما. مونده نباشین.